دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله چیول د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC د شپږ هغو هیوادونو له اقدام هرکلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړي. ICC په دې اړه په خپله ویبپاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لاله وړاندې د 2022 کال له اکتوبره په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څېړنو پایلې هم اعلان کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو او نورو ناخوالو له کبله د افغان میرمنو رواني ناروغۍ زیاتې شوې. UNHCR وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د UNHCR وایاندي چې ابیامن تو په ژنیو کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د اماړیکو مشر ماریو کریپو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې چې د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې افغان ښځې او نجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. کریپو وایي چې د امریکا په سفارت کې د دوه نورو همکارانو د افغان ښځو نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړي. نوموړي د دې پروګرام جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان لپاره د قطر او برېټانیې ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د قطري رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الخنزب د افغانستان لپاره د برېټانیې له ځانګړي استازي اندریو مکوبری سره په دوحا کې وکتل. د راپورونو له مخې دواړو لورو د افغانستان د روانو سیاسي، امنیتي او بشري مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. وسلوالي اغین له 2 ورځنیو جګړو وروسته د سوریې دوهم لوی ښار حلب سیمو ته ننوتل. په سوریه کې وسلوالو مخالفینو جمعه د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې 2 موټر بم چاودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. دا خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکو ډلې ورکړې. ځینې ترکی رسنیو له سیمې راپور ورکړې چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر اویا سلنه سیمه ولکا ټینګه کړې. په داسې حال کې چې د حماس استازي د مصر پایتخت قاهرې ته د اوربند په حق له خبرو لپاره روان شوي، په غزه کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې د اسرائیل په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي. د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي چې 19 تنه د نصیرت په ښارګوټي کې په هوایی بریدونو کې وژل شوي چې د کډوالو کمپونه هم پکې شته او 10 تنه نور فلسطینیان بیا د غزه په شمال کې د بیت الله په سیمه کې په یو کور باندې په هوایی برید کې وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگي جیټ الوتکو او رادار دستګاو د پرزو او د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 350 میلیونه ډالر ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت همکاري ادارې پرون ویلي چې دغه قرارداد کې د F-16 جیټ الوتکو، رادار دستګاو او د هغو پرزو خرڅلاو شامل دي چې دا مهال د امریکا په پوځي تحویل خانو کې موجود دي. که څه هم واشنگتن له تایوان سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو بیا هم د دغه ټاپو عمده ملاتړی او د وسلو تر ټولو لوی برابرونکی ګڼل کیږي. د برېټانیې د استخباراتو ادارې MI6 مشر ریچارډ مور ویلي چې د ایران لوړتیا غوښتونکي اټومي اهداف د ټولې نړۍ لپاره ستر امنیتي ګواښ دی. ریچارډ مور د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ویلي د ایران د حکومت سره متحد او ملیشو په ټول منځني ختیځ کې سخت ځپل شوی. ریچارډ مور همداشان ویلي چې د ایران رژیم هڅه کوي چې د هغه هیواد دننه او بهر خپل مخالفین له منځه یوسي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی منلې چې دغه محکمې ته د یو شمېر هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په تړاو د پلټونو استول سوی دوسیه ورسېدلې ده. یا د محکمې ویلي دي چې په دې اړه لوړانګې په څو پلټونو کې د پام وړ پرمختګ شوی چې پایلې به ژر اعلان شي.
وروسته له هغه چې د پنځشنبه په ورځ کاستریکا، اسپانیې، فرانسې، لکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو څخه د سرغړونو د پلټونو لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د پلټونو غوښتنه وکړه، دغه محکمې څارنوال کریم خان په دې اړه د پرمختګ او د یادی غوښتنې د پایلو د ژر خبرېدو خبر ورکړي.
زه دا راپور ورکولې شم چې د افغانستان په وضعیت کې د جنسیت پر بنسټ د زورونو د تورونو په پلټنو کې لوړاندې ډېر زیات او د پاموړ پرمختګ شوی، او زه دا ډایم چې ډېر ژر به وکولې شم کوټلې پایلې اعلان کړم.
په دې غوښتنلیک کې یادو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په خرابېدو ژور اندېښنه ښودلی. په یاد غوښتنلیک کې د کریم خان له دفتر څخه غوښتنه شوي چې د خپل روانو پلټنو په دوام پر هغو جنایتونو باندې غور وکړي چې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي.
بس اصلي هی است که آیا طالبان میپذیرن، چون بعضی کشورهای دیگه هنوز هم میخواین که طالبان در می وضعیت باشن، خصوصا کشورهای قدرتمند که هیچ وقت میکانیزم و پالیسی هایشان در مقابل افغانستان در این 3 سال گذشته تغییر نکرده، و این خودش نشان دهنده ای است که امی 6 کشور در یک خو ایجاد و یا لابیگری به خاطر حقوق زنان افغانستان است، ولی از یک طرف دیگه بحثی است که آیا این کشورها میخواین که امرای طالب وارد تعامل شوند.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال په خپل اعلامیه کې زیاته کړي چې تر دې مهال افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د تیرویو په تړاو د نوموړي دفتر خپلواکو، بې طرفو او قوي پلټونو ته دوام ورکړي چې پکې د جنسیت پر بنسټ د ښځو او نجونو د سیستماتیکي زورونې په ګډون ټولې اداوې شاملې دي.
طالبان باید بدانند که این پرونده تنها از جانب کشورهای مختلف جهان تهیه نشده، بلکه با همکاری با مردم افغانستان تهیه شده. اونا اسناد و مطالب را به اختیار جامعه جهانی قرار دادند که ثابت می‌سازد طالبان واقعا آزار و اذیت جنسی را در افغانستان به شدت پیش می‌برند، و به خصوص بعد از اینکه کود غیبت الله نافذ شد این وضعیت بحرانی است در کشور.
د دې سره هم مهاله ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې. د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر ولکر ترک په یو تازه پیغام کې ویلي چې په ملي کچه پیټوا او سیمه ایزو نوښتونو افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار حقوقو ځپلي، او د دوی د تلو راتلو غونډو کولو او د بیان د ازادۍ حقوقو پای ته رسولي.
The cumulative impact
د دې کارونو جمعي اغیزې خزې د ولسی ژوند څخه استلې، او په یو ډول په خپل کورونو کې زنداني کړي دي. د جنسیت پر بنسټ د نیم نفوس دا ډول ځپل په نن نړۍ کې بے ساری دي. دا کار د دولت لخوا په ملي کچه د سیستماتیکې زورونې په معنا ده. دا کار به د راتلونکو نسلونو پر ژوند اغیز ولري، او د دوامدار پرمختګ او سولې پر امکاناتو بناوړ اغیز وکړي.
د طالبانو حکومت د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر دغه اعلامیه ته لغبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې په خپل واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي، او ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل، او د آشنا رادیو خبرونه په 358 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. اټکل کېږي چې ایران د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دوهمه کاري دوره کې د واشنگټن د پالیسي یو مهمه برخه وي. ایران په تیر یو کال کې د امریکا د نږدې ملګري اسرائیل سره په شخړو کې اخته دی. په عین حال کې ایران خپل اټومي پروګرام تر دې حده رسولی چې شایي د اټوم بم لپاره اړین مواد تولید کړي. تفصیل
منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپین په جریان کې څو سوزله د ایران په حق له دروغ جوړی سرګندونه وکړي. د امریکا هغه دښمن چې نوموړي په خپل لومړی کاري دوره کې په سخت اقتصادي او نظامی فشارونه راوستل.
I'm not looking to be bad to Iran.
زه ایران سره د دوښمنۍ نیت نه لرم. موږ به دوستانه اړیکې ولرو یا ونه لرو، خو وینشي کولای اټومي بم ولري.
د ایران اسلام پال رهبرانو سکل د اختر ورکړي کچیر د دوی اټومي پروګرام ته د بهر نه کوم غوښ پیدا شو، نو دوی به د اټومي وسلو د نه جوړولو د جملینه لاس واخلي. په خپل لومړی دوره کې ټرمپ د ایران سره په کال 2015 کې د امریکا او نړیوال ټولنې د شوی تړون نه ووت، او اوس وایي چې د یو نوی تړون نیت لري چې هغه به د پخوانی نه ډیر سخت وي. یو خبريال د سپتمبر په میاشت کې د ټرمپ نه پوښتنه وکړه چې لا هم د خبرو غوښتون کده.
بالکل، زه به ورسره خبرې کوم. مونږ باید یو هوکړه وکړو ځکه اواخیب نه وړ دي.
د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د ټرمپ نه په یو مرکه کې پوښتنه وشوه چې آیا د غوړې د ایران د وسنۍ سخت دریزو مشرانو په ځای د 1991 کال په سیر شایي حکومت راشي.
مونږ دومره دخل کېدل نه غواړو او نه باید دومره زیات ورګټ شو. راځي واقعیت ومنو.
د 3 اکتوبر په لومړی نیټه په اسرائیل د ایران د بالستیک میزایلو د بریټ په جواب کې سخت خبرګون خوده‌لو. هغه د جمهور رئیس بایدن د هغه خبري یادونه وکړه چې ویلي و چې اسرائیل باید د ایران په اټومي تاسیساتو جوابي بریټ ونکي.
I said I think زموږ فکر ښاغلی بایدن په موضوع سم نه دی پوه شوی. باید داسې ویل شوی وای چې اول اټومي تاسیسات په نکه کړی او بیا نور.
په خپل اوله دوره کې ټرمپ په ایران داسې بندیزونه ولګول چې د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن کړل، او بل په بغداد کې د امریکا د بریټ په نتیجه کې د ایران د پاوز لوړ رتبه قومندان قاسم سلیمانی وژنه هم ستره ضربه وه. ټرمپ که څه هم د سکل د انتخاباتي کمپینونو په وخت کې د ایران خلاف بیا د ورته ګامونو اخیستو یادونه ونه کړه، مګر د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت د پاره د هغه ګمارل شوی کس مارکو روبیو د هغه ډول چلند پلوای دی. نوموړي د اکتوبر په میاشت کې د ایکسپټولنیز شبکه کې لیکلي و چې په هده اکثر فشارونو او مستقیمو اقداماتو سره د رژیم په ګواښلو سره کېدای شي د ایران د مخرب فعالیتونو مخه ونیول شي. په دغه خطرناکو ګامونو کې یو هم د امریکا د عدلی د وزارت په وینا د انتخاباتو په ورځ د ډونالد ټرمپ د وژلو په هدف د ایران لخوا د یو افغان ګمارل وو. ایران په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی، مګر د ملي امنیت د مشاور د مقام لپاره د نوي منتخب جمهور رئیس نومول شوی کاندید مایک والس ویلي ایران باید له سختو عواقبو سره مخ شي.
مون باید خپل ټول رقیبان او دښمنانو ته دا پیغام په زغرده او لوړ غږ ورته ورسوو چې د سری کرښې نه وختل د تحمل وړ نه دي، او که چیرې سرغړونه وشوه نو د پوره قوت سره به ځواب ورکول کیږي. مونږ باید مخنیوي اقدامات بیرته رامنځته کړو.
تر اوسه پورې په دې هکله څه نه شي ویل کېدی چې د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس به د ایران سره د څه ډول تړون نیت ولري، او یا که دا تړون ونه شي نو بیا به څه کېږي.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه تداوم ورکوه. برتانوی او امریکایی چارواکي په دې اړه پلټنې کوي چې ولې په تیرو ورځو کې په برتانیا کې د امریکا د څلورو هوایي اډو پر سر څو ډرونونه پروازونه کول. د بلې خوا برتانیا د دغه اډو شاوخوا په دې هدف پلسګونه پوځیان ځای پر ځای کړي چې هدايه سي یا د ډرون الوتکې په دغو هوایي اډو کې د چارو د اختلال لپاره وکړول سي او یا هم د سپوتاج لامل سي. د امریکا خبريال هنري ریجول په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا پوځو ویل چې د نوامبر د 6 نیټې څخه راپدې خو په برېټانیا کې د امریکا د هوایي اډو په سر په دوامدار توګه وړې ډرون الوتکې لیدل شوې دي. په دوه اډو کې د لنګهټ هوایي اډه هم شامل ده چې د امریکا اته څلوېخ جنګي الوتکې پکې ځای پر ځای شوې دي. دا هوایي اډه په اروپا کې د امریکا د جنګي قابلیت اصلي مرکز ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت پر روان ونې کې وویل د دې پیښو په وړاندې جدي دی.
انستالیشن لیډر
دغه هوایي ډګر تخنیکی مسولینو تر اوسه داسې شواهد ندي موندلي چې وخی د ډرونونو پروازونه د هوایي اډې پر میشتو کسانو هلته په ودانیو او یا وسایلو کومه اغیزه کړی وي.
برېټانیا د یادې هوایي اډې شاوخاش په تسرتيري ځای په ځای کړی دی. د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي دی چې دوی د امنیت په مخه د محافظت څو کمربندونه ترتیب کړی دي.
موږ به یقیني کړو چې هر هغه څوک چې دغه کار په تړه ونیول شي د قانون د بشپړ ځواک سره به مخ شي.
د امریکا په وزویلی دي چې دوه ډرون الوتکو کچی او ډولونه بلابل وچل وطنې کړی دي. د ډرونونو د امنیتی چارو یو کارپو وایي چې د هوایی ډګر د پاسه د ډرونونو الوزول د یو عمدي فعال اقدام ښکارندوینه کوي.
The most obvious thing
تر ټولو ښکاره خبره دا ده چې دغه کار اخلالونکي حرکت دي او دا د دې لامل شول چې هوایي د خپل فعالیتونه په متفاوت شکل وکړي یا هم وزندوي.
دون وایي د امریکا دښمن درونه د نورو مخ لپاره کارولی شي. په دې کې د جټل وتکو د شمیر او د دوی د موقعیت په اړه د معلوماتو راټولولو په څیر مسائل هم شامل دي. په دغه هوایي ډګر کې د امریکا د نظامی پرسونل د اوسېدو د ځایونو لپاره هم د ډرونونو پروازونه لیدل شوي دي.
د دې ټول سیستم تر ټولو زیانګالي برخه د الوتکو عمله ده. نو که څوک دغه عمله د هغو د اوسېدو ودانیو پورې تعقیب کړي چې دوی چیرته اوسېږي، دوی دغه زنځیر ضعیفه برخه چې په اسانۍ سره یې ماتولی شي په ګوته کولی شي.
د لندن ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې تر اوسه پورې چارواکو په دې حکله د روسیې ښکېلتیانه درد کړي. دون وایي د ماسکو لخوا د سایبری بریدونو د هڅو شواهد موجود دي. د دې معنا دا ده چې دا سی برید چې پوځي نه وي خو بیا هم ویجاړون کوي.
دا معلومه نه ده چې دا به د بهر لاندې کیبلونه وي یا زموږ خار برمنګم ته اور رامنځته کوونکي مواد را لېږل وي. د برمنګم په هوایي ډګر کې څه موده وړاندې د پوستیل لارې لېږل شوي اور رامنځته کوونکي مواد موندل شوي او یقینا یو بل پیغه هم شوي وه. اوکراین ته د لیکدونکو موادو په یو ګودام کې اور لګیدل و. دا معمولی خبرې دي. دا د دریم لور یو لخوا تر سره کیږي. دا ښکاری چې روسیه په برتانیې کې د وران کارو د استخدام لاره دا کار کړی وي.
په برتانیې کې د روسیې سفارت روس پورې په دیاله د تفسیر لپاره د امریکا غږ غوښتنې نه دی جواب کړي. کوماسکاو له وړاندې په دغه ډول بریدونکو کې لاس تر لودن رد کړی وو. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو ل واشنگټن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري. د پېښور په یو هنري مرکز کې افغان انجینې او میرمنې د خیاطۍ او سنگار هنر زده کوي څو خپل راتلونکي ته د ګټو وټ لار ومومي. خو د بلې خوا دوی په خپل کورونه کې د ماشينونو او نورو توکو لنشکوالي سر تکوي. زموږ همکارې موسکا ساپي په دې اړه رپورت برابر کړی.
د افغان مېرمنې او انجونې د ورځې دویمه برخه ل غرمې وروسته په دې مرکز کې د یو ساعت لپاره د خیاطۍ زده کړه کوي. دوی غواړي په ځان بسیا شي او خپل راتلونکي ته ښه سوداګري ولري، خو د توکو او ماشینونو د نشټوالي له کبله اندېښمنې دي.
که ما اینجا خیاطیریات بگیریم مدت سه ماست، ما بسیار چیزهای خوب یاد گرفتیم و میخوایم که داینده یک بوتیک جور کنم. دیگه متاسفانه که اینجا میفهمی که وضعیت هم خراب است، ماشین هم قیمت است. اگر من زیاد کوشش هم کنم که من چیز خوب در یاد بگیرم، پس اگر خانه برم من فارغ شم از پیش میره دیگه کل چیز، بخاطر که ماشین گرفته نمیتونم. مثل ما وری دیگه خانم هاست اینجا کلشان مشکل دارن، امی که میرن از اینجا مثلا فارغ میشن کلشان امی افسوزی را میکنه که از پیش ما کل درس میره از پیش ما. بر ما یک ماشین اینجا بتن داینده بر ما خوبتر است.
تقریبا یک ماه شده ما آمدیم اینجا، میخواییم بوتیک یاد بگیرم و در مدت یک ماه خوب است، کم کم یاد گرفتیم. مگر زیاد اینجا مشکلات داریم ما، مثلا بعض وقتا ماشینات درست نیست، تکه نیست بر ما و باید خیاطی و یا که میکنی وسایل باشه که تو تمرین میکنی. و تعداد شاگردها بسیار زیاد است، مثلا در یک کلاس ما یک ساعت وقت داریم، در یک ساعت وقت ما 20 شاگرد 18 شاگرد داریم. اوت وقتا میشه که در یک تایم استاد ما 25 شاگرد کاور میکنه.
دغه صنفونه په پیښور کې د نور په نوم یو اکاډمۍ کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یې ملاتړ کیږي تر سره کیږي. دلته افغان او زینجونې د خیاطۍ تر څنګ د سینګار د زده کړې ټولګي کې هم بوخت دي.
زه دلته د درې میاشتې کېږي چې راځم بیوټیشن ته. زه کوشش کوم که زه بیوټیشن زده کړم او زه خپل فیوچر ته سره جوړ کړم. خو د آخري میاشتې د خیر سره سمې زده کړې د نور بس زده کوم.
د مرکز مشر وایي د راجستر شو افغانو مېرمنو تر څنګ هغه نوي راغلي افغان انجونې هم ګټه اخیستې شي چې افغانستان کې لزده کړو او کار څخه به برخې شوي.
خیاطۍ او په بیوټی پارلر کې په دې کې موږ سره زاړه افغانان پیوار کډون والا اے سی کډون والا او کوم چې زموږ د نوي افغانان راغلي دي دغه اوس چې مهاجر شوي دي د لپاره هم پکې چانس موجود دی. دی کولای شي د راشي او د پکې زده کړې وکړي. دغه کسبونه دي ته مونږ خایو او دا کسبونه باندې دي په کم وخت کې درې میاشتې دا یو کسب زکی او به په باندې په خپل کور کې یو حلال رزق ګټي او هغه نه फायदा اخلي او یا بیوټی پارلر په کور کې کولو کې یا بهر ته چرته پکې کار کوي همداسي خیاطیز ده کی.
وای پلان لري چې د انجونو او مېرمنو د هنري ظرفیتونو لپاره لا نورې پروژې راجل کړي څو د کډوالو سره مرسته وکړي.
د دلن مهال کورسونو لاره د ګندلو او سنگار هنرونه د انجونو او مېرمنو د ارتیاو ترڅنګ راتلونکي ته د ګټه وټه سرچینه هم ګرځیدل شي، نو ځکه دوی خورا شوق سره دلته زده کړه کوي. اوسکا ساپای امریکا غاک پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د ښځو ظرفیتونو لوړولو یوې خیریه ټولنې راهلې ټرست د نوامبر 15مې د قلم کمپاین پیل کړی چې دوی اونۍ به دوام لري. په لندن کې زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل د یادې ټولنې د مشر راهلې صدیقې د فعالیتونو په اړه رپورت برابر کړی.
Our mission is to advance peace and enhance the positive image of afghan culture.
د افغان شذل لپاره د زده کړو خیریه ټولنې راهله ټرست د روان نومبر میاشتې له 15مې د دسمبر تر 10مې نیټې پورې د کلم لپاره یو 15 ورځنۍ کمپاین پیل کړی چې مخه افغان جنوت د زده کړو حق ورکول او د شزو پر وړاندې تاوتریخوالی او درول دي.
او په دې کمپاین کې باید چې هر انسان شي کلم لري باید خپل کلم به پورته کی او خپل عکس ماته ولجي. کلم کزن کلم به معنا است که ما دست دانش علم و دانش از کسی نگیریم، قلم از کسی نگیریم.
خیریه ټولنه راهیلا ټراست د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د انجونو لوړو زده کړو لپاره بورسونه برابروي. یا د ټولنې په 2019 کال په نړۍ کې د کورونا وبا پر مهال په افغانستان کې انجونو ته آنلاین زده کړې پیل کړې وي چې د طالبانو تر واکمنېدو پس هم دوام لري.
موږ د کلی انجونې ځوان انجونې ته سکالرشپ ورکړو، بورسیه ورکړو، او دا بورسیه د تحصیلات عالی لپاره ده. او زموږ پروګرام د کندهار او د هلمند نه شروع شول او د کابل نه، ولی اوس چې آنلاین پروګرام ده، آنلاین پروګرام د ټولو د افغانستان خلکو کولای شي چې درخواست درکړي.
په 2015 کال په کابل کې د فرخندې د وژلو پیښه د دې سبب سو چې راهیلی صدیقی د راهیلا ټرست بنسټ کښېښود، او د دې ترڅنګ د امید انټرنیشنل په نامه هم یو ټولنه لري چې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د زده کړې او کار په برخه کې مرسته کوي.
ما از طریق امید انټرنیشنل د سال 2022 ما 84 کارمند داشتیم داخل افغانستان و همچنان 22 کارمند داشتیم در ترکیه که تمام از اینا را زیادترین مصرف سر از اینا کرد که ارتقای ظرفیت شدن و در بخش های میدیا و اینا یا چی میکدن کار میکدن.
در راهیلا ترست او امید انترنیشنل دیره کارمندان رضاکاران دی.
استادا زیادتر از اینا چیز استن رضاکار استن، چون از کشورهای بیرون شما میفهمین که و پانتونایی هم که برای ما هستن، این هم خودشان هم یک سیستم های خودشان دارن.
راهیلی صدیقی لکابل پونتون پا کرانه که او در بریتانیا لریدینگ پونتون پا طولنیز پر مختیا که مستری کردی. دی در ملگورو ملتونو پا گردون در افغانستان پا بلا بلو ریاستونو که کار کردی او پا دی آن در چی دی بی طولنی پر ورش پا علم او دانش که دی. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلشی.
دا خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.